عالم یزیدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې چاودنې شوي دي چې د مرګ ژوبلې په اړه یې بېلابېل رپورټونه ورکړل شوي. نسیم شفق په سیمه کې دی. شفق صاحب خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې تازه معلومات د دغه چاودنو په اړه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن شاوخوا 3:30 بجې د کابل ښار په شمالي برخه سورای شمالي سیمه کې چې هلته د مارشال فهیم د تپې په نوم یادیږي او هلته ادیره ده او مړي ښخیږي، دلته چاودنې شوې دي. ابتدایي راپورونه وایي چې درې پرله پسې چاودنې شوې. ځینې راپورونه وایي چې دا انتحاري حملې دي او دا د مشرانو جرګې د مرستیال محمد عالم ایزدیار د زوی د جنازې د تدفین پر مهال دا چاودنې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویلی دی چې تر اوسه پورې 13 جسدونه یا 13 کس په دغه پیښه کې وژل شوي او 12 زخمیان دي چې دا روغتونونو ته نږدې روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش هم دغه چاودنه تایید کړه، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل.
انفجار شده، اگر انفجار شده ما جزئیات نداریم، انفجار را تایید میکنیم. در محل شده تیم تحقیقات ما رفت، رئیس تحقیقات جنایی و یک تیم کابل رفت.
باید ووایم چې په دغو مراسمو کې یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکو هم برخه اخیستي وه، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دغه پیښه کې دغه دولتي چارواکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او کنه. او باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. بلې، انسب
در دې مخ کې د کابل ګارنیزون د مظاهرو په اړه خبرداري او د یو شمیر حملو د احتمال یادونه کړې وه، په دغه اړه معلومات لري؟ د ګارنیزون په خبرداري کې مخکې څه راغلي وو؟
بله، د کابل د ګارنیزون قماندان جنرال ګلنبی احمدزی مخکې ویلي وو چې دوی ته ځینې داسې راپورونه راغلي چې ممکن له دغو مظاهرو څخه ځینې کړۍ سوء استفاده وکړي او حملې پرې وکړي او غوښتنه کړې وه چې باید دغه مظاهرې ودرول شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد هم نن په یو خبري کانفرنس کې ورته غوښتنه وکړه او ویل چې مظاهره کوونکي باید تر امر ثانی پورې مظاهره ودروي، ځکه چې دغه سي غوښونه شته دي. او زینو داسې ویل چې کېدای سي دا مغه سي او خبرداري وي، ولې دغه پیښه یا دغه نه حمله ورسته له دغه خبرداري څخه سرګند کړه چې دوی ته رښتیا هم معلومات ورسېدلی وو. او باید وایم چې وحید مجرو نوې معلومات خید د کورنیو چارو وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې 4 نفر وژل شوی. د وید مجرو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان دی او وایي چې لا تر اوسه د ټپیانو شمیر نه دی معلوم، خو ځینې تصاویر چې خپاره سوي د سیمې او د انفجار له مهال نه چې اخیستل سوي هلته ښیي چې کیدای سي د تلفاتو شمیر له دې نه هم زیات وي او کیدای سي له هغه نه هم زیات وي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق. په راتلونکي کې د دې پیښې په اړه تاسو ته نوي معلومات هر غړی په لاس درغلل کېدلی شي چې بیا سره په همدې خپرونه کې په تماس کې شو او اوریدونکو سره یې شریکو. مننه کوو سره اوس پر شو دوستانو نسیم شفق چې له کابل یې د هغې چاودنې حال راکوو، بلکې د چاودنو چې ویل کېږي د کابل په شمال کې د ولسی جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې شوي د مرګ ژوبلې او تلفاتو په اړه بیلابیل رپورټونه ورکول کېږي. تر اوسه پورې دقیقې شمیرې نشته، یوازې دا تایید شوې ده چې چاودنې په ګڼه ګوڼه کې شوي دي او تلفات لري. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو چې پرون راهیسې او نن په کابل کې اعتراضونه لرل، له دوی غوښتي دي چې تر دویم امر پورې دي خپل لاریونونه او مظاهرې پای ته ورسي، ځکه د کورنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه په کابل کې د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس په چمتووالي بوختي او ګواښونه هم موجود دي. په دې اړه به د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پر روسي کانفرنس په خاطر تر دویم امر پورې په کابل ښار کې هر ډول مظاهرې او لاریونونه بندي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د شنبه پورز په کابل کې خبري غونډه ته وویل حکومت په لوړه کچه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی خو مظاهرې په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړولی شي.
کانفرنس کې پیشرو هست یا کانفرنس بسیار مهم
دی؟ وی هغه کانفرنس چې مونږ په مخ کې لرو ډیر مهم کانفرنس دی او ټولو مظاهره کوونکو ته وایو چې تر دویم امر پورې له هر ډول مظاهرو ډډه وکړي، ځکه چې ګواښونه په دومره کچه لوړ دي چې دې موضوع ستاسو امنیتي ځواکونو ته لا اندېښنې پیدا کړي دي. دا کانفرنس د شاوخوا اوو ویشو هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو په ګډون د راتلونکي سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي. له دې وړاندې جمهوري ریاست ویلي چې د کابل پروسې په کانفرنس کې به نړیوالو ته د پاکستان د لاسوهنو او له ترګرو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه ټول اسناد وښيي. د ولسمشر دویان مرستیال نجیب آزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د چهارشنبې ورځې موټر بم حمله چې پړی پر پاکستان اچول شوي هم د دغه کانفرنس د بحث یوه برخه ده. د کورنیو چارو وزارت داسې مال د خبرداری ورکوي چې کابل د جمعې په ورځ له تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو شاهد و او د شنبې په ورځ هم اعتراض کوونکو خپل اعتراضونه جاري ساتلي ول. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې د ورځې په مظاهره کې څلور مظاهره کوونکي وژل شوي او 19 پولیس او 15 ملکي کسان ټپیان شوي دي. مظاهره کوونکو ویلي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس تر استعفا او به خپلو مظاهرو او اعتراضي غونډو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي که چیرې مظاهرې د یاد کانفرنس د جوړېدو په وړاندې ستونزې جوړوي باید مخنیوی وشي. د دغې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو ته ښیي چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر خپل اعتراضونه وځنډوي.
مظاهره او اجتماعګانو د ولس حق دی، مګر دغه اعتراضونه شغه مسلمات عامه دی او که چیرې دغه یو مهم کانفرنس چیرې دغه مظاهره ترسره شي نو دغه مخنیوی وکړي یا هغه ته کوم خنډ جوړ شي نو په دې اساس پروانه کې خیر د پاس دوی کولی شي خپل مظاهرات ترسره کړي.
دوی وایي اعتراض کوونکي باید عمومي لارې بندې نه کړي، بلکې دوی کولی شي چې خپلې غوښتنې له یوه ګوښه ځایه مطرح او د کابل پروسې د کانفرنس له کامیابېدو سره مرسته وکړي. له دې سره د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت که څه هم مظاهرې او اعتراضونه د خلکو مسلم حق ګڼي، خو وایي داسې مظاهرې چې له ځانه سره تاوتریخوالی ولري او یا د هیواد عمومي ګټې له ګواښ سره مخ کوي خلک باید پکې له ګډونه ډډه وکړي.
دوستانو ناتایید شوی ریپورټونه د نننۍ چاودنو نه چې ویل کیږي د ولسي جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې شوي دي د مرګ ژوبلې په اړه ریپورټونه ورکوي. ویل کیږي چې جنرال جرأت چې د ولسمشر سلاکار او همدارنګه د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقي د ټپیانو په منځ کې شامل دي، دویم ټپیان شوي دي. موږ به هڅه کوو چې د دې پیښې په اړه چې څومره معلومات راځي ګړی په ګړی له تاسو سره شریک کړو. اوس هم زو کابل ته په کابل کې لکه مخکې مو چې په خبرونو کې هم واورېدل نن هم یو شمېر اعتراض کوونکي د چهارشنبې د ورځې د چاودنې په سیمه کې راټول شوي وو او دوی دغلته د خپل اعتراض په ترڅ کې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوله. دا چې دغه اعتراض او راټولېدنه پای ته ورسېدله اوس هم دوام لري، څه غوښتنې لري همدا اوس حدیث پردیس له کابل نه راسره په تماس کې دی. پردیس صاحب، د نننۍ دغه اعتراض په اړه لنډ له تاسو اورو.
ان صاحب سلامونه تاسو او د راډیو قدرمن اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو می اشاره وکړه نن په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مخې ته د تحسن خیمه چې درېدلې وه په دې کې هم ځینې هیوادوال راټول شوي وو او دوی مخه د پرون د ورځې مظاهرې په دوام کومې غوښتنې چې پرون دوی درلودې هغه تکرارولې او مهمه غوښتنې دا وې چې د ملي یووالي حکومت مشران باید استعفا وکړي او تر هغې تر څنګ د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت عمومي رئیس او همداراز کورنیو چارو وزیر د استعفا غوښتنه کوله او دوی ویل تر هغې چې غوښتنې نه وي منل شوي خپل د تحسن خیمه به هم همدلته ولاړوي او اعتراضونو ته به هم دوام ورکوي. خبروي چې په دې برخه کې د دغه اعتراض د یو تنظیمونکي آصف آشنا خبرې له قدرمن اوریدونکو سره واورو.
از رهبری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانیشان و پاسداری از ارزش‌های حقوق شهروندی و ناتوانی در تأمین امنیت شهروندان می‌خواهیم تا هرچه زودتر استعفای خیش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند.
آن صاحب یو بل موضوع چې دوی په ټینګار کوي چې ګواکې دوی په دغه اعتراضونو کې خشونت نه دی کړی، او یو موضوع چې دوی ویلي چې خشونت د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوی. د افغانستان د ارګ مڼۍ ویاند مرسیال ویاند دوا خان مینپال بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر ډول اعتراض د هیوادوالو مدني حق ده، خو او د دوی هغه غوښتنې چې مشروع دي هغه به منل کیږي، خو هغوی چې په تیر لاریون کې یعنی د تیر ورځې په لاریون کې خشونت کړی هغوی ته به مجازات کیږي، او په دې رابطه باندې کار شروع شوی. بلې انسه
ډېر زیاته مننه کوو حدیث پردي سوچې په کابل کې د نننی اعتراض حال راکوو. ځینې امنیتي کارپوهان وایي مظاهرې چې له اساسي قانون سره سمې وشي د هر ولس حق دی. دوی ټینګار کوي چې له دغسې جریانونو څخه باید ځینې خاصې کړۍ استفاده ونه کړي. صالح محمد صالح له امنیتي کارپوه محب الله شریف څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د هغه مظاهرو په اړه څه نظر لري چې په کابل کې له پرون راهیسې روانې دي.
مظاهره یا د خپل نظر څرګندول او له چارواکو د هغې لوري ته د پام غوښتنې یا د پام ګرځونې غوښتنه د ولس قانوني حق دی، او په هغه شکل چې قانون دغه حق ورته ورکړی ولس کولی شي د هغې نه ګټه وڅټه کړي او په مسلم ډول او په ډېر سوله ییز ډول باندې خپله مظاهره وکړي. اما کله چې دغه مظاهره د اصلي هدف نه وځي، کله چې د مظاهره چیانو د اصلي موخې نه د وطن په خاطر باندې ځینې شخصیتونه راځي او خپل سیاسي موخې د دوی د غوښتنو په سر کې ږدي او د هغوی رنګ ورکوي، دا مسئله تاوتریخوالي او وسله واله خوډب ته رسېږي. څه فکر کوم، بیا دا مظاهره نه بلکې د خپل ملک او د خپل هېواد او د خپل کور او ځای او ځایګي د امنیت ګواښول دي، امنیت او یا په عمومي سوله باندې بد اغېزه لري.
بلې، اوس چې په دې مظاهره کې بېلابېلې ډلې ټپلې ورګډې شوې دي له بېلابېلو اهدافو سره، اوس که دغه مظاهره دوام کوي فکر کوي چې هغه اصلي هدف به برخوال چې تمه لري هغه ترلاسه کړي؟
په هیڅ صورت نه، ځکه هغه چې په سوله ییز ډول باندې په هغې وخت کې د حکومت او چارواکو سره ایښودل کېدلی شوای او په هغې باندې دوی فام راګرځول کېدلو لپاره زمینه برابره وه. اوس زه فکر کوم دا په بې سیاسي تربیینت په یو زور ازمایي او د زور په ازمایلو باندې بدل شو، او هر لوری کوشش کوي چې په بل لوري باندې داسې تورونه ولګوي چې هغه په هغې کې وجود ونه لري، او کوشش کوي چې صرف خپل سیاسي حریف مغلوب کړي، نه دا چې د دواړو هدف ته هېڅ پرېښتیا باندې دواړه طرفونه د افغانستان لپاره کار وکړي.
بل او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر بل امر پورې د مظاهرو د بندولو امر کړی، دا څومره پر ځای اقدام دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې که چېرته امنیتي چارواکي په رښتیا باندې داسې ګواښ وویني چې هغه په بالقوه ډول یا په بالفعل ډول باندې د مظاهره چیانو ژوند د هېواد د وګړو امنیت په خطر کې اچوي، هغوی دا صلاحیت او حق لري چې د مظاهرو ځنډولو لپاره له ولسه غوښتنه وکړي، او تر هغه وخته پورې چې د دوهم ځل لپاره دوی ته د مظاهرې کولو د زمینې د برابرېدو خبره کېږي، تر هغې پورې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپو محب الله شریف چې تاسو ورسره د ورستیو پیښو په اړه مرکه اوریده، دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ برید د غندلو ترڅنګ اوس وخت ویلي چې افغانان او نړیوال ملګري د دښمنانو په وړاندې باید یو موټی شي. همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د شمالي کوریا په اړه د جاپان د دفاع د وزیر له توندو څرګندونو مو هم خبرو، که وخت او ځین نور ریپورټونه به مولرو، حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه هم خبرېږي. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د امریکا سفارت د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي چې وس وخت چې افغانان او نړیوال ملګری د دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د متحده ایالاتو شرزافر په یو اعلامیه کې په کابل کې په روانه اونۍ کې د نړیوالو هیوادونو غونډه د افغانستان د دښمنانو لپاره یو څرګند پیغام بل دی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د امریکا شارزدافیر هوګو لورنس ویلي د روانې جون میاشت په شپږمه په کابل کې جوړیدونکې نړیواله غونډه به ټولو هغو ته چې غواړي افغانانو او افغانستان ته زیان ورسوي بیا دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت او ولس سره په کلکه ولاړه ده. د متحده ایالاتو سفارت په اعلامه کې چې نن خپره شوه، د ښاغلي لورنس په حواله ویل شوي چې د افغانستان دښمنان نشي بریالي کېدی او هیڅکله به کامیاب نشي. هوګو لورنس ویلي اوس وخت دی چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره بزدلو دښمنانو ته په لوړ غږ او ښکاره دا وایو چې دوی به د یو سوله ایز شفاف او باثباته افغانستان د جوړولو لپاره زموږ هوډ مات نه کړي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو شارز افیرز د افغانستان له حکومت او خلکو سره د امریکا د ملاتړ په دوام ټینګار کړی او وایي چې متحده ایالات بل افغانانو سره د هغوی د یو ښه راتلونکي لپاره اوږه په اوږه ولاړ پاتې وي. د امریکا شارز افیرز هوګو لورنس د کابل په پرونی مظاهره کې رامنځته شوی تاوتریخوالي ته هم اشاره کړې او وایي چې سوله ییز اعتراض په ډیموکراسۍ کې د خلکو حق دی او د افغانانو پرونی مظاهره د غصې او ناهیلۍ څرګندولو. خود خاغلی لورنس په خبره یو شمیر وړو سیاسي عناصرو له دې سولیزې مظاهرې څخه د ځان لپاره ګټه پورته کړه او تاوتریخوالي ته لمن ووهله. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت وایي دښمن هڅه کوي د خلکو غصه او خفګان د ځان په ګټه وکاروي او د افغانانو ترمنځ درس او تاوتریخوالی رامنځته کړي. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو لویدیځو هیوادونو او اسلامي نړۍ د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حمله چې شاوخوا سل کسان پکې اوشل شول او څه د پاسه څلور سوه نور ژوبل شول په کلک ټکو غندلې ده. د افغانستان حکومت وایي د کابل خونړۍ برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته په دې هیواد کې پلان کړی و. پاکستان بیا د کابل په برید کې د دې هیواد لاس لرل رد کړي دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د جاپان د دفاع وزیر نن ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د هر انتخاب د کارونې ملاتړ وکړي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی نور تفصیل لدا ورو.
ان صاحب د امریکا او جاپان دفاع وزیرانو دغه څرګندونې نن په سنگاپور کې د یو نړیوال امنیتي کانفرنس پر مهال کړې دي. په غونډه کې د جاپان د دفاع وزیر څرګندونې شمالي کوریا ته یو ډول خبرداري وو. هغه وویل د شمالي کوریا په وړاندې د پوځي حمله په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو د هر انتخاب ملاتړ کوي. د جاپان دفاع وزیر تومومی اینادا کانفرنس ته وویل
The security threats North Korea poses to the region and beyond.
سیمی او د سیمی شاوخوا ته د شمالي کوریا امنیتی خطر اوس نوی پړاو ته داخل شوی دی. دغه خطر ته د ځواب ویلو لپاره د جاپان او امریکا اتحاد خپل همکاري او همغږي جوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په خبرو او هم په عمل کې څرګنده کړي چې ټول انتخابونه په مخ کې سته. زه د امریکا د دریځ کلک ملاتړ کوم.
د جاپان دفاع وزیر ویل هیواد غواړي د سیمې په امن کې د رول لوبولو لپاره له واشنگتن سره خپل اتحاد جوړ کړي. په همدغه کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم د شمالي کوریا په باب توندې څرګندونې وکړې او دغه هیواد یې عاجل پوځي تهدید وباله.
North Korea's continued pursuit of
the شمالي کوریا روانه هڅه چې اټومي وسلې جوړې او د وشتلو توانې پیدا کړي نوې خبره نه ده. د شمالي کوریا رژیم په دې برخه کې خپل هڅې شدیدې کړې دي. د شمالي کوریا اوسنۍ پروګرام څرګندوي چې دغه هیواد واضحاً هڅه کوي داسې راډیوټونه ترلاسه کړي چې د اټومي سرو کې د لیږد توان لري. د بین القاره یا لرې واټن وشتونکو راکټونو په شمول دغه کار زموږ سیمه ییزو متحدانو او همکارانو او په نړۍ کې ټولو ته مستقیم او چټک ګواښ پیښوي.
تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو پر شمالي کوریا ځینې بندیزونه لګولې دي. د سنگاپور امنیتي کانفرنس چې په هغه کې د امریکا او جاپان دفاع وزیرانو دغه څرګندونې کړې د ستراتیژیکو څېړنو د یو نړیوال انسټیټیوټ لخوا رابلل سوی دی.
صالح صاحب درته وایي چې د جاپان او امریکا د دفاع وزیران اوس ولې د خبرداري ډکه لهجه کاروي؟
په دې اړه خو د جاپان او امریکا د دفاع وزیرانو په څرګندونو کې لږ وضاحت ورکول سوی دی. هغه څه چې جیمز ماتیس وویل شمالي کوریا هڅه کوي اټومي وسلې او بین القارایي راکټونه ترلاسه کړي. جدي ګواښ دا ګڼل کېږي چې شمالي کوریا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. شمالي کوریا په تیرو شپږو میاشتو کې و راکټي ازموینې کړې دي. شمالي کوریا دغه ورځ د اټومي وسلو څو ازموینې هم کړې دي چې شدید عکس العملونه یې پارولې دي. په وروستي مورد کې شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ یو منځنۍ واټن وشتونکی بالستیک توغندۍ وازمایه چې دغه راکټ 450 کیلومتره فاصله ووهله چې د جاپان اوبو ته نږدې ولګېد.
صالح محمد صالح و چې د شمالي کوریا چارواکو ته د جاپان او متحده ایالاتو له نوې خبرداري خبر کړو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو زده کندوز ده ولایت دارچی ده ولسوالی ده از موز سلک دارچی یو چه پخصوی ده او یو چه پاته ده دیخی ده سی جووری لری چه موتران نسید لی موتران اواریس پکشو کهی ده زخ پل یو رزین بار بار کری و دویشتین پر لاری تیری کری ده سلک ده جر سر جر پوختی ده از ما زخ ده کندوز والی و او رئیس جمهور اشرف غنی تا ورسوی و سلام
سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم د ښکلي پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه زما غوښتنې لوړپوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان سرحده پورې غځېدلی سړک بېرته کنډو کپر شوی ده دوره دې دا سړک له سره جوړ کړي دوهم دا چې د پکتیا څمکني ولسوالۍ شارینه او بازار د ګرمي شوې څخه د سترګ رمی د مقبل سیمې پورې سړک هم ډېر خراب ده د مقبل سیمې خلک د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي
په کاناډا کې یو داسې کمیس جوړ شوی چې کولی شي د یو چا تنفسي ناروغي تشخیص کړي نور پرې لاسمت ساروان نورو
په کاناډا کې داسې ټیشرت یا بنیان جوړ شو چې د انسان تنفسي ناروغۍ تشخیصولی او حتی د ساتنګۍ په ناروغیو د اخته کسانو تنفس کنټرولولی شي. تر اوسه پورې د روغتیایي یا طبي چارو لپاره ګڼ شمېر سمارټ یا ځیرکې جامې جوړې شوې دي. په دغو جامو کې سینسرونه ځای پر ځای شوي وي. په کاناډا کې په تازه جوړ شوي ټیشرت کې څېړونکو هڅه کړې چې یوازې پر تنفسي ناروغیو تمرکز وکړي. دا ټیشرت د سالنډۍ ناروغي پیژني او په څنګ کې د انسان د خوب اختلال هم تشخیصولی شي. دا کمیس د انسان د ناروغۍ یا تکلیف په اړه معلومات ځیرک تلیفون یا کمپیوټر ته لیږي.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. مخکې له دې نه چې خبرونه درته وړاندې کو باید یادونه وکړو چې د خبرونې په راتلونکي برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې پروګرامونه خپرېږي. په دې دواړو پروګرامونو کې په حقیقت څه دی کې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو له قمندان سره مرکه شوې او په تاندې څانګه کې نن د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې په جبونو کې چړې چاقوګان او خطرناک وسایل ګرځي. خو مخکې له دې نه چې دې اونیزو پروګرامونو ته ورشو وخت په افغانستان کې د مازیګر پوره څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي له فریبا ظاهر نورو.
په کابل ښار کې د نننۍ چاودنو د طرفاتو په اړه زده او نقیز راپور نو ورکول کیږي. ځینې رسنیو د عامه روغتیا وزارت له قبل ویلي چې په دې چاودنو کې اتلس تنه وژل شوي او دولس ټپیان دي. خو د دې وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي چې د مړو شمېر څلور تنه او ټپیان نه معلوم دي. ویل کیږي د کابل په سرای شمالي کې د مشرانو جرګې د مرستیال عالم زیدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې درې چاودنې شوي دي. سره زیدیار پرون په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال ووژل شو. ملخه په کابل کې د پرنوی مظاهرو ترتیبونکو د کابل په شیرپور څلور لارې کې د تحسن خیمه درولې او وایي تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو ولسمشر او د حکومت اجرایی رئیس له دندو لري نسی. دوی د پریکړلیک په خبرولو سره د لوړپوړو امنیتي چارواکو د محکمې غوښتنه کړې ده. د کابل ګارنیزون عمومي قمندانې له خلکو غوښتي چې د یوې مودې لپاره له اوږدمهاله مظاهرو او لاریونونو ډډه وکړي. دغې قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی موندنې ښیي وسله وال مخالفین په پام کې لري پر مظاهره چیانو برید وکړي. نن په ارګ کې د فوقالعاده امنیتي غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې هغه کسان چې د قانون خلاف عمل کړی و پیژندل سي او د قانون سره سم مجازات سي. تاکر سوی د روسیې د سولې خبرو بل پړاو د جون پر 12 او 13 نیټه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې وسی. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگتن مجهز راکټونو ته د شمالي کوریا د لاسرسي هڅې یو ښکاره خطر بولي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې په یوې مغازې کې د اور لګیدنې له کبله 8 دېرش تنه ټپیان شوي دي. چاودنه د سیمې په وخت شپې 12 بجې او 15 دقیقې وسوه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم مرسی احمد زی له څو ورځنیو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنی هنداره.
د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورونو په لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان مرسیال شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې لومړی میټینګ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیل کړ او د سیالۍ لوبډلې لپاره 111 منډې هدف وټاکه. نوموړی وایي چې د هدف ته د ویست انډیز لوبغاړي په 11 اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل او لوبه یې وګټله. سبا به افغانستان له ویست انډیز سره خپل دوهمه شل اوریزه په غور کې د فوټبال او فوټسال د رمضان کپ ټورنمنت پیل شو. د غور ورزشي امر امیر محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د فوټبال فدراسیون او د غور د فوټسال کمیټې د رمضان کپ ټورنمنت د فوټبال او فوټسال د 12 لوبډلو ترمنځ په څلور ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې به درې درې لوبډلې لوبېږي پیل شو. د نوموړې پاینه دغه سیالۍ به شل ورځې دوام وکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ په وروستۍ پایلوبه کې ریال مادرید او یوونتوس نن شپه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د برېټانیا په دی فرق ترسره کیږي. ریال مادرید تر دې وړاندې 11 ځلې د دغو لوبو اتلولي ګټلې خو یوونتوس بیا یوازې 2 ځلې توانېدلې چې د قهرمانۍ جام خپل کړي. د سپورتي خبرونو په
سپورتي خبرونو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبري کی په ګڼو خارونو کې کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 موابري د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر ازو. په حقیقت سره پروګرام کې دا ونی اجمل تورمان د حمید کرزي د نړیوال هوایي دګر د سرحدي پولیسو کمانډان سید ګلاکا روحاني سره لادي هوایي دګر څخه د نشې موادو د قاچاق او امدارنګا دغلته د جالي پاسپورتونو په ستونزو غږیدلې او په مجموعي توګه د دې هوایي دګر په امنیت ور سره خبرې کړې. حقیقت سره پروګرام اورو ورپسې تان د څنګه لا یاده مباحثي
حقیقت
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګلاکا روحاني سره مرکه ولرو. خاغلی روحاني مترڅنګ دي او د مننې په ترڅ کې خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحاني کراته وویل کمی مودې چې تاسو دلته د سرحدي پولیسو قومندان یې په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي؟ د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړی دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیره مننه. د مخدره مواد او قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایی ډګر ډګرونه استفاده وکړي ځکه چې آسان اجرا کیږي او ډیر وخت کمی او ډیر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. خو فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزي هوایی ډګر نه قاچاق د مواد مخدرې جریان لري ځکه چې موږ ډیر دستاوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې 2 میاشتو کې ډیر شایده سیمو غا کشفو او غنیسو چارس دا او هیروین دا. فکر کوم سی شاید د طلا قاچاق او موشی اکثرا موږ نیولې دي سی خام طلا رازی افغانستان ته یا زی نام نیولې دي. د پومرس کې 15 قضیه لرو او دی پیسو تور پیسو پاک لبندی تروسه دستاورد نلرو خوش امکان لري شي دا کار موجودی.
خغل روحانی ویل کیږي کوم کسان چې په قاچاغ کې لاس لري تر ډیره زوروا کی دي او د په حکومت کې دننه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پوخانی چارواکي نو ویل کیږي چې د دوی لاس دی د قاچاغ کوونکو تر شا او کله چې دوی نیول کیږي سفارښونه راځي پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشي شي د دوی یو ډول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قطعا نه، الحمدلله تر اوسه پورې دا وسو خزیسی مونږ نیولې دي د دوی په موارد کې خو قطعا څوک زنګ نه دوالی، نه زنګ راغلی نه پوښتنه چا کړې ده. قانون مونږ ته لوېدلی ده خپل ځواب ورکوي، خو فکر کوم شایدي مګر تر اوسه پورې کوم چارواکی ماته تر اوسه د دوی په موارد کې زنګ نه دوالی سي. دوی یا خوشې که یا ورسره یو کم در نرم مخې ته لاړ سي.
روحانی صاحب څه ډول کسان قاچاغ کوي؟ دا کسان چې نیول شوي دي تر اوسه پورې آیا دوی نوي نوي قاچاغ کولو ته مخه کړې او کنه دوی پخوانی فنی کسان دي چې له مودو راهیسې قاچاغ کوي؟ کوم کسان تاسو نیولي دي تر اوسه پورې څه ثابته شوي په دې برخه کې؟
داسې موږ څېړلي دي او پوښتنې مو کړي دي. دا نوی خلک دي، یعنې داسې خلک نه دي چې دوی دوامداره په دې موضوعاتو کې ښکېلي. په دې کې زنانم شته او نارینم شته او داسې مجرمین تکراری نسته پکې چې دې جنین تېر شوي، ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دي دلته.
روحانی صاحب، یوه بله پوښتنه هغه ده چې ځینې کسان دي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي دي، داسې کسان تر اوسه پورې څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوي وي؟ داسې کومې قضیې تاسو لرئ په د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شیان موږ درک کړي دي، بعضې خلک خبر نه وای به سره رقم سی دوی باید ولاړ نشي موږ نیولې دي بیرته سرانونه تعریف کړای ده. خدا سی زورواک خلک نه وای سی مامورین د دولت وی یا بعضی خلک مقروزین و داسې خلک وو چې خپل دغه نه شاید دوی ویل سی موږ خبر نه یو، بعضی خلک کشف لاندې سی او خلک موږ معرف کړی دي سرانونه ته، یعنی تقریبا 15 مورد په دغه دوه میاشتو کې.
یو بل موضوع روحانی صاحب، هغه د جالی پاسپورتونو موضوع ده چې ډیر ځله ویل کیږي چې ځینې کسان په جالی پاسپورتونو سفر کوي، حتی دا هم ویل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو اتباع دلته راځي، افغاني پاسپورتونه اخلي او د افغاني پاسپورتونو په تاریخ دوی بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د جالی پاسپورتونو د نیونې په برخه کې ستاسو فعالیتونه څه دي؟
موږ خو دلته پاسپورتونه اکثرا سیدل ته په افغانستان کې دی، افغانی پاسپورت چې جوړیږي دا زموږ مامورین خپیزنی، یعنی جالی پاسپورتونه هوایی د کابل هوایی ډګر نه استفاده کیدل ډیر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران چې دي چې دغه وظایف اجرا کوي دوی جالی پاسپورت پیژني او پیژندل کیږي. او نور د نور هیوادو جالی پاسپورتونه یا فوتو چینج د شانم اوس نه چلیږي، ځکه چې که د دی جنرلار شي په بل ملک سیزی حالت هغه پیدا کیږي چې دا جعلی ده یا فوتو چین ده بیرته مقتدی پورته ای. یعنی تقریبا اوس قاچاق د انسان یا د جعلی پاسپورتو له طریقه په هوایی ډګرو کې لږ زر مشکلات اضافه شوی دی او نشي کولی ډیر.
روحانی صاحب، ډېر ځل لیدل شوي چې حتی د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایي ډګرونو امنیت خوندي نه دی، مسافر مثلا په ډېر اطمینان سره پرواز نشي کولی، سفر ته نشي تللی. په بېلابېلو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وایي، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایي ډګر د مسافرینو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څومره خوندي دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولی شي چې په آرامه فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
د موږ نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظم او د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار چیرې وظیفه یې د هغوی مسؤلیت لري. په دې برخه کې موږ خپل هغه وظایف په ښه توګه کوشش کوو چې اجرایي کړو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده، او خپل امنګي خپل کشفي ادارات سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني ادبا اوسېدل ته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حمد کرزي نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي، مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کوم څه ګواښ دې خو ته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر جای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده باید خپل تدابیر ولري.
ښاغلی روحاني، د اداري فساد په اړه ویل کېږي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکوونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکېل دي. تر کومه تاسې دا منئ چې رښتیا هم کارکوونکي په فساد کې ښکېل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسې پلټنې څېړنې څخه داسې څوک مو په دې تور نیولي دي چې په فساد کې ښکېل وي؟
پولیسو بار علاوه د دې سپیو ادارا کې مسؤل یو، پولیس هم یو. تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونه قطع نشو کولای چې یو څوک متهم کو په دې موضوع باندې سي خدای نه خاصه دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې اوس رواج شوی ده چې فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري. خو فکر کوم چې په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې چون چې د دولت ټول شوا فوکس توجه دی خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی چې فساد اداري مستر شي. داسې پیښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوې.
روحاني صاحب، ته حامد کرزي په نړیواله هوایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کیږي او کنه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بیلابیلو برخو کې چې په امنیتي موضوعات پورې مربوط دي په ګډه سره کار کوي؟
په دې مورد کې خو زموږ امنیتي ملي هم ستاسو کار کوي. د مواد مخدر او یو بخشلای دلته مصرف دی په باندې پولیس سو بخشونی دی چې کاشف د استخبارات د مثلا قاچاق د عملیات فضائی د دا ټول باندې کار کوي. د مسایلو باندې تقریبا شپږ اته ارګان دی چې علایدان د دوی خپل پروژې لري او ورونه کار کوي.
یو ورخته پښتنه غدا چې خغل روحاني ستاسو د کارونو په وړاندې لوی پرتیستونې څه دي او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه څه دي؟
زموږ د کار سی مات سپارل سوې ده، ډیر مهم کارم ده. ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډیر زیات مهم ځای ده. زه کوشش کوم چې په هغه ارزیابي چې موږ کړی دي هغه په دا ډېر نږدې وخت کې د عملي جنبه پیدا کړي او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کړي تر څو چې موږ وکولای شو چې د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی ډګر د افغانستان کابل هوایی ډګر شي او موږ وکولای شو چې هغه ستونزې او نواقص چې په تیرو شپږو ولسو کلو کې وو ډېر پلان وخت کې دا حل کړو.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ښاغلی روحاني د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د دغه هوایی ډګر د کارکونکو کیلټیا په اداري فساد کې رات کړه او دغه شندوی ویل چې د هوایی ډګر فضا د مسافرینو د پروازونو او سفرونو لپاره خوندې ده. ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړي چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري او په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړي دي چې د څو کلونو پرتی ستونزې دي په لنډ وخت کې به هوار شي او کنه دا به وخت راته وي. د خبرونې وخت هم دومره و، تر بلې مو په لوی او بخونګي خدای سپارو. خبر رسول لري
دا د ازادۍ رادیو ده. لیدلې په مووی چې یو شمیر سوانان له ځان سره په جیبونو کې چړې، چاقوغان، بوکس پنجي او نور خطرناک وسایل ګرځي. دا ډول خطرناک وسایلو ګرځول څه واقعب لري، څه ستونزې رامنځته کولای شي؟ دا اونۍ همایون هیواد تاندې څنګه پروګرام پر همدې موضوع جوړ کړی.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. نن سبا یو شمیر ځوانان په وړو مسایلو لانجې کوي، چاقو، برچی، بوکس پنجی او نور داسې وسایل لزان سره ګرځوي چې نورو او ځان ته پرې ضرر رسولی شي. احساساتي چلندونه او د چاقو، برچی او بوکس پنجی ګرځول څه پایلې لزان سره لري؟ دا به په دې خپرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
ډېره په وړو وړو خبرو دی، جنګونه کوي او قتلونه کوي،
هیڅ چا سره دی جنجال نه کوي چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤولین دي.
د چاقو، برچی، بوکس پنجی او نورو جاریه وسایلو درلودل په افغاني ټولنه کې یو عادي خبره ده. یو شمیر ځوانان د نورو د ویرولو او په ټولنه کې د ځان د ثابتولو په خاطر دغه وسایل اوس په جیبونو کې ګرځوي. دوی ډیر وخت جنگ په پیسو غواړي او چرته چې د بل کس وړه ستونزه وي یا خپله دوی له ستونزې سره مخ کیږي، د غټولو او د ځان په ګټه د تمامولو هڅه یې کوي، چې په پایله کې ډیر کله دغه ځوانان زخمیان کیږي، وژل کیږي او یا هم د زندان د تمبو شاته لیږل کیږي. همداسې یوه کیسه د کابل اوسیدونکی حمید راته کوي.
نو مالته دکان درلودو، دا چې و د دې دکان نونو مالک و پلاری، او دا زوی به پانتون کې چې بل سم سره به بل ملګری به جنگ شو، دې ته به غږ کوو للی ځان باندې منابای نوم ایښی و، منابای نوم یې په ځان ایښی و، وروره بس بیا به دې ته غږ وکړو. نو دې سره به چاقو هم و بکس پنجه به هم ورسره وه. نو دا د ډلې مشر و، دې سره مشخص څو کسانو، نو بس دا ټول به ورتلل. هغه کوم کسانو چې به دې سره شخړه کړې وه هماغه به یې راونیوو، ښه ډېر به یې ووهلو، داسې به یې ووهلو چې شفخانې ته به یې ورسولو، او چای مخنیوی هم نه شو کولی ځکه چې دوی هم په حکومت کې هم ډېره واسطه درلودله. په دې خاطر باندې نو بیا په یو وخت کې کوم کوڅه کې جنگ شوی و، بل ملګری راغلی و چې زه خو فلاني کس والی مینو، دا هم ځان سره بیولی و، بیا د شپې چې د هماغې سره جنگ کړی و، دا هم چاقو باندې والی، نو بیا دا هم پاق ورسېدلو مړ شو.
دغه ستونزې یوازې تر ښارونو محدودې نه دي، په کلیوالو سیمو کې بیا د جنگ کولو په خاطر نورې بهانې هم شته. د خوست اوسیدونکی منور د هغو پیښو یادونه کوي چې د ځوانانو د احساساتي چلندونو له کبله رامنځته کیږي.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی، جنگونه کوي او قتلونه کوي. مثلا ګاډ دیو موټر باندې څوک ګاډ ور وکړي، د بل ور جګ شي مړی کی ټول دې ګاډ وکړو، او دیو کور نه څوک سپای مړ کی، بل په غور ور کی د سپای در نه مړ کړو، دا ور جګ شي او بل مړ کی. نو اکثره داسې مونږ کی دی ور چې شپږ در شو څلوېخ کاله وتلی او د شهر ته نه ویلاړ، عمل ته بس بدمشي کی ور ساروي، نه د پلار منی، نه د ورور منی، نه د مشر منی، نه د کشر منی، بس چې څه یې زرو هغه کوي، نشه مثال یو شی بل شی. خو ښه دا ده چې تعلیم وکړي دوی، دوی که چېرته تعلیم وکړي هلته مکتب مکتبو استادان یې خپله داسې دي لکه دوی، په دې خاطر هلته مشکلات ډېر دي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي افغاني ټولنه د چلندونو له اړخه یوه ځیږه ټولنه ده. دلته ډېر کارونه او خبرې په زور کېږي. د هغه په باور کله چې ټولنه داسې وي، دا حالت ځوانان هم متاثره کوي.
زمون محیط ډیر زیګ محیط دی، تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډیر تیز دي، ډیر زیګ دي، ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډیره زیګ اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره، معتدل روان سره وشي کولی ژوند کوي. معمولا ډیر غیر معتدل او غیر منل شوي اصول په دې کې مطرح دي، اوس شته دي، فضا دغسې ده. زمونږ رابطه هم محیط سره په همدغه شرایطو کېږي. مونږ باید محیط سره ځان عیار کړو، په دې خاطر چې محیط ډېر زیګ دی، زه هم یو زیګ کس جوړېږم تر څو وشم کولی په دغه محیط کې ژوند وکړم. د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګه کورنیو، د ډېر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې، او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپیریال شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي.
د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ په نظارت خونه کې ډېر هغه ځوانان تر نظارت او توقیف لاندې دي چې په وړو مسایلو یې سره خوړلې دي. دلته راغلي ځوانان په خپلو کړنو پښیمان بریښي. رحمت الله چې خپله د کابل په درېیم امنیتي حوزې کې پولیس و، وایي په یوه وړه مسله یې له یوه بل امنیتي کس سره لانجه وکړه چې د هماغې لانجې په سبب دی اوس په توقیف خونه کې دی.
کوم وخت موږ داسې یو ځای نه و لیدلی، موږ آزاده زندګي کړې وه، دلته چې راغلو دلته داسې خلکې ول چې ډېر خطرناک خلک چې قتل یې کړی و، دا خلک چې موږ ولیده، موږ بیرون څخه هلته زندګي لرو، خو دلته خو نن ورځ هم چې شپږ ورځې تېرې شوي بیا بلد شوي یو، خو هم ځای ډیر وحشتناک ځای ده. ما په سر کې تر 3000 شمیرو پورې حساب تولې. دلته مې ها یو رور شمیره مې زده ده چې هر ځای ته مغه وایم خپل شمیره مې دی یاده وتلې ده. په ذهن ډیر فشار راولي چې داسې ځوانان ولنن دلته جوړ تیار مونږ ولیدل. یو شپه جوړ ولیدل چې نن راوستل په سبا باندې دلته غونډه شپه به چیغې وهلې دالیزو کې به وتل.
که چیرې له دغه ځای ووځې بیا به د رویه څه ډول وي؟ کومو خبرو ته به پام کوې؟
که زه د ده ځای پاس په خیر که د خلکو دعا وي او زه د ځای نه ووځم خلکو سره به ډیره په نرمي او ډیر په انسانیت خلکو سره رویه وکړم. خو دغه خبر مې د ځوانانو ته او سپینګیرو ته څوک چې بیرون آزاد دي چې هیڅ وخت کې کوم چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانشي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې په وړو مسایلو جنګونه کوي د عقل پر ځای احساسات زورور وي، خو کله چې دوی د احساساتي کړنو له بدو پایلو سره مخ شي هغه وخت بیا پوهیږي چې دوی په سمه نه وو.
علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. عقلي برخه یې د ارتباطاتو سنجونې، ټولنیزه روزنه، د تفاهم او د منطق توانمندي ډېره ضعیفه وي، ډېره کمه وي. برعکس د هغې خواته ګرموالی د وجود احساسات عواطف ځانباوري خپل ځان باندې مینتوب د تر اخر حده پورې لوړ وي. کله چې دا موازنه نه وي برابره په ډېر طبیعي ډول سره عادي عادي ځایونو کې په عادي مسایلو کې لویې پېښې رازی. بیا د همدغو کسانو همیشنی عذاب وجدان هم چې دی د همدې کسانو په سر باندې راځي، ځکه چې عذاب وجدان هم چې دی وجداني عذاب هم چې دی معمولا په هغه کسانو کې راپیدا کیږي چې هغوی احساسات ډیر لوړ ساتي، سنجش ډیر راکم وي. پایلې ته چې کله مخ کیږي بیا هغه وخت کې وایي چې او ولا داسې وشول، او ولا داسې وشول. بیا ځینې ځینې چې آرام کرکټر لري، آرام شخصیت لري، له خپل ځانه سره نه نه زغمي او تیروي، چې دا جلد مخ ډیر غورځیږي او د باندې ډیر بدرنګه کیږي او فزیک ډیر خرابیږي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکیں مضبوط را او سینا لو یارا. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکیں مضبوط را او سینا لو یارا، او سینا لو یارا.
عبدالرشید هغه زده کوونکی دی چې له خپلو استادانو سره یې لانجه کړې او له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې بندي دی. دی وایي دوه ورځې ښوونځي ته ورنغی، په درېیمه ورځ چې ورغی لومړی د ښوونځي سرمعلم څپېړه ورکړه.
رښتیا خبره ته کوم ورځ وم ځکه رانغلم بله څپېړه راشلم معلم در سم قسم نه کوم بیا مکتب ته راسم نه خبر باندې ماته سړی ته سفړ ورچې تر څو یو دوه استادان نور راجک شو غوم بنره باندې وکړم دوه یې دته نور شاګردان راغله. دته وم ویل معلم در استادانو ته خصنه یم ځکه پلار پوجایم د سبق راخی. دته شاګردان ته مې یو دوه لس ورچې ون و دغه ځتی په ځان نه خبر سوی چې خلاص په شاګردان لګیدل او کو استادان لګیدل خالي یو دوه لس مې خپل د پاله لپاره چولې دي.
دغه ځوانان چې وی کنه لکه بهر لانجې کوي، جنگونه کوي او سرحد بدل تر رسی څه وایي ته
ځوانان؟ ته خو مې دا وای نه ده چې وړو وړو خبره ذاتي جنگ نه کوي او پرېږدې دغه کارونه. هلته زندان ته سره چې ډېر خلک دی چې په کورم لاس څوک نشته دی دلته په زندانو پراته دي. ځوانان ته مې دغه وای نه ده چې جنگ هغه دیونه کوي څه کتلونه څه دی جرم دیونه کوي کینو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپل خوخه.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان ډېر وخت د خپل قدرت د نمایش په خاطر ډلې هم جوړوي، خو دغه ډلې چې کوم اخلاق نورو ځوانانو ته لیږدوي په ټولنه کې ډېرې ستونزې جوړولی شي.
تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زموږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالیږي د ډلو د بانډونو لارې نه انتقالیږي. بانډونه دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمي مستقیم منفي کرکټر اخیستل د دوی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زموږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دي هر ځای کې چې وي. بناً زموږ بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي. په دریم ګام کې د فزیکي برخورد نه وروسته په شخص کې باید تغییر راشي.
د استاد شمس په باور په ځینو ځوانانو کې د ماشومتوب د وخت پټې غوټې هم د دې سبب کېږي چې چاقو، برچی او بوکسپنجي له ځان سره وګرځوي. نوموړی وایي کله چې پر ځوانانو د کورنۍ اثر ډېر نه وي دوی بهر ته وځي او هلته ناسم موډلونه ځان ته ټاکي.
په ځینو افرادو کې به کېدی شي د کوچنیوالي ځینې غوټې وي، هغوی چې کله رالوی شي پلار نه وي مثلا، ورور په خپل کار پسې تللی وي، په کور کې سیاسري وي چې ډېر تاثیر په دوی باندې نه لري، دی پاتې کېږي او بهرنی محیط دی د خپل ځان لپاره موډل انتخابوي چې څنګه ځان څنګه ښکاره کړي چې زه اوس یو څوک یم. نو طبیعي ده چې محیط له مخې نه الګوګانې اخلي، محیط چې کله زیږ وي همدغه الګوګانې ورته ورکوي. دوی په همدغه شرایطو په همدغه شکلونو چې تاسو یادونه وکړله او خپرونه کې موضوع ده راڅرګندېږي. بیا نو په دې خاطر چې دغه شی وساتي، په دوهم ګام کې خپل دغه شخصیت وساتي، دغه هویت وساتي، دغه موډل چې راننوتلی دی دا سم څرګندونه وکړي، په دې له لارې د هرې ورځې سره برخورد کوي، کېدای شي جرمي نتایج ولري، کېدای شي پیښې په پای کې شوي وي، کېدای شي سرنوشت یې ډېر بد شوی وي، قتلونو ته رسېدلی وي، ډېرې نورې پیښې احتمالا کېدای شي ورسره وشي.
د کابل ولایت د توقیف خونې مشر سمونوال عبدالله وریاخیل وایي په زندان کې ډېر هغه ځوانان ورسره شته چې په وړو مسایلو یې جنګونه کړي. دی وایي زندان د ځوانانو لپاره مناسب ځای نه دی او دوی باید داسې کار ونه کړي چې اخر انجام یې زندان وي.
دوی دپاره زندان مؤثر نه ده، دوی باید خپل تحصیل وکړي. په عادي جنجالو باندې غټه لویه شخړه جګه شوې ده، یعنی هېڅ خبر به نه دي ماشوم په سر به یې جنګ کړی او په هغې کې چاخو کسي شوې ده. پر مثال ور توپنچې سوه او فلانې دا سرنوشت چې فلانې په زندان کې تېروي، دوی ته باید سمه لارښوونه باید وسي. دې ځوانانو دا جای نه ده چې دلته دوی په زندان کې، دا وطن ضرورت لري. دې ځوانانو ته د وطن باید په ګډه سره لاس ورکړو او جوړې کړو. او زما پیغام همدغه ده چې موږ باید ډېر حوصله وکړو، موږ باید ډېر گزشت و درو چه پر نمسال پاینده که نسیز به دست سرنوش بانده دوچار شد.
خوگو آوریدون که ده خپراوان مو هم دل تا پیترسی تر بلی خپراوانی مو پا لاس پارم.
غرغرود شور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر اسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ واڑی د جنگل